یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په قطر کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر اوسه ولې اوربن نه دی شوی؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په قطر کې د حکومت او طالبانو هیاتونه نن مخامخ جلسه کې پر اجنډا بحث کوي. محمد اکبر چې د افغانستان د زعفرانو د بابا لقب ورکول سوی و ومړ. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړه د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي چې په پام کې ده نن د طالبانو له پلاوي سره په عمومي غونډه کې خبري وکړي. له کابل څخه قطر ته د استول سوي پلاوي غړي فوزي کوفي نن ازادي راډیو ته وویل د دوړو لوريو د پلاوو د تماس ډلو پرون د اجنډا پر سر طرز العمل او داخلي اصول بحث وکړ.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشوه چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو دو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د چند به پرس په قطر کې پیل شوې. دوړو لور یو ویلي چې تر اوسه د دوی ترمنځ د تماسونو چاپیریال مثبت دی. د افغانستان د زعفرانو بابا محمد اکبر پرون دوشنبه د درې اتیا کلونو په عمر په هرات کې په حق ورسید. محمد اکبر له لومړنیو کسانو و چې په 1902 لمریز کال کې د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په ګولمیر سیمه کې زعفران وکرل. هغه په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو د بدیل کښت په دودولو کې مهم نقش درلود. محمد اکبر زوی جلیل احمد ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې د مغزي سکتې له کبله مړ شو. مخکینی ولسمشر حمید کرزي محمد اکبر ته د زعفرانو د بابا د لقب تر څنګ د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړی وو. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده سوې وه د دې سړي 5 زامنو او 2 زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ د امنیې قوماندانۍ ویان عادل شاه وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول سوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول سوي دي. د شپږیزې لیګ وم پړاو سیالیو کې مساینه کتلان او بندي امیر شامران لوبډلې نن مبشین یو بجا سره مخامخېږي. په کابل کې د نن ورځې ګټونکو لوبډله به پیلوبې تلاره پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی نن د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ وم پړاو سیالیو په لړ کې د مساینه کتلان او د بندي امیر شامران سره مخامخ شي. دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده د لوبډلو لپاره.
د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې پایلوبي یا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کړي. د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ د سپتمبر پر 6 پیل شوې وي چې تر سبا چهارشنبه دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. ډونالډ ټرمپ دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې په کې ویل سوي ایران په پام کې لري. یو امریکایي ډیپلوماټ د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې ووژني. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې وویل د امریکا په وړاندې هره حمله به که په هره بڼه وي زر برابره سخت ځواب سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی په جنوري میاشت کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه ووژل سو. ډونالډ ټرمپ لیکلي داسې راپورونه شته چې ایران شاید د تروریست رهبر سلیمانی د وژنې په تړاو کومه وژنه یا حمله پلان کړي. ځینو امریکایي چارواکو رسنوي ته ویلي چې ایران په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس د وژنې پلان لري. د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه له ایران څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او د خلیج دو عرب هیوادونو متحده عرب اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو دړون د لاسلیک په ویاړ نن په سپینه ماڼۍ کې غونډه جوړوي. ټرمپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښيي دا یو رښتینی تاریخي تړون بللی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي له اسرائیل سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. اسرائیل له متحده عرب اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اگست پر 13 او له بهرانی سره د سپتمبر پر 11 لاسلیک کړ. اسرائیل د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځ غاړې اشغال سوي سیمې به له خپل قلمرو سره نه زمیمه کوي. او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنه کړې او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبر کبله شدیده بېوزلۍ 10% زیاته سوي او د واکسین ورځنۍ پوښښ هم هغه حد ته رقم سوی چې په 1990 کلونو کې و. د دغه بنسټ یوه مشر مخکښ بشرپال بیل ګیټس چې د نړیوالو روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1 میلیونه زیات کسان روغ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر پر جزئیاتو بحث او خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومی غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به ترسره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د مصالحه د عالی شورا مرستیال حاج الدین محمد هم په خبرونه کې را سره دی. د تازه څرګندونی هم در سره شریکو. په 19 بحث 15 دقیقې کې د اوربن مسله چیرو.
د طالبانو جنو مشرانو دا خبره ازادي نه د سره په لایف کې اوسل عوامل به موږ د جګړې یار تشخیصو وروسته به بیا اوربن کوي.
دا به هم واوري چې د غزنی له شاره هندوان او سیکان وتلی دي خو یوه کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زما نوم راجا رام دی. په شاره کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغه تګلارې په اړه غونډه کړي چې د تماس ډلې لخوا جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون د تماس ډلې لخوا ورستې شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. امید زهیرمل موضوع څارلې له کابل را سره دی. زهیرمل صاحب، د سولې د خبرو ورستي جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره نن هم غونډه لري، خو دا غونډه شبر صاحب د پرونی او د تیرې ورځې غونډې سره په دومره توپیر باندې کیږي چې تمه ده په دې غونډه کې پر هغه تګلارې باندې بحث وشي چې په دوه وړاندو غونډو کې د چې تماس ډلې کړې وي او د چال چلند اصول او معیارونه او قوانین پکې تقریبا د دوی په اصطلاح باندې وضع شوي، په هغه باندې سره بحث وکړي او دغه وروستۍ کې که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړه لوري د دوشنبه پورې پیل کړي، خو لا هم دا خبرې نه دی پیل شوی. دواړه لوري به نن هم دا ډول طرز العمل یا هغه تګلاره چې دوی جوړه کړې ده یا به یې ومني یا به پکې د بدلون لپاره وړاندیزونه راولي او یا یې هم شاید رد کړي. د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ غونډه د رسمي خبرو د پیل لپاره نه ده.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به ترسره شي چمتو کړل.
تیره شپه ناوخت هم د حکومت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری رسنیو ته په خپل لسولي پیغام کې ویل چې نن د سولې یعنی هدف یې پرونو چې د سولې مذاکرات او تماس ډلې د کاري اصول او طرز العمل په اړه باندې تفصیلي خبري کړي او د عمومي غونډې لپاره چې نن کیږي چمتو کړي. د پقتر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان هم ازادي رادیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي چې په دې غونډه کې د کاري اصول او راتلونکو غونډو او مذاکراتو د مهالوش په اړه باندې خبري شوې دي.
زهیر مل صاحب، مخکې تر دې چې حاجي صاحب دین محمد ته ورشو، له تاسو یو بله پوښتنه شته چې د تګلار یا طرز العمل مهم ټکي تاسو ترلاسه کړي دي څه دي؟
بلې که څه هم د دواړه لوري دغه طرز العمل هغه خپل داخلي تګلاره ښیي او وایي چې رسنیزه کې نه خو هغه معلومات چې موږ په لاس راوړي د دې تګلارې د جوړېدو لپاره د دواړو ډلو لخوا چې تماس ډلې او یادې ده لس تنې غړیتوب لري دوه غونډې وشوې چې لومړی د یک شنبې په ورځ او دویمه یې تېره شپه وه. هغه معلومات چې موږ از په قطر کې د یوې باخبره سرچینې لخوا ترلاسه کړي دا دي چې په دې تګلاره کې هر غړی باید په خپل وخت غونډې ته راشي، یو بل ته متقابل احترام ولري، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړي. د خبرو کولو په نوبت باندې بحث شوی دی چې خبرې څوک وکړي، څه ډول یې وکړي، د غونډې اصول باید څه شی واوسي. هغه البته د مذاکراتو پر مهال باندې چې کله پیلېږي دا هغه مهم ټکي دي چې د تګلارې په اډانه یا چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شوی دی.
مننه ظهیر مل صاحب. حاجي صاحب دین محمد د مصالحې ډلې شورا مرستیال خپرونې ته شر اخلي که په پیل کې دې طرز العمل ته راشو، فکر نه کوي چې د طرز العمل په اړه خبرې وځنډېدې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ښکاره خبره ده چې داسې وړه موضوع نه ده، درنه موضوع ده. څه موقعات چې خلکو جوړ کړی وو چې په دې ورځ کې به طرز العمل باندې خبره کېږي او بله ورځ به په اجنډا وي او بیا به مذاکره شروع کېږي، نو دا ګرین کار دی دا دې لپاره چې دوی سره ښه یو توافق ته ورسېږي که په دې موضوع دوی یو مجلس یا دوه مجلسه کړي وي او یا یې وکړي. دا په یعنی د خبرې د ځنډېدو معنا نه لري، ځکه چې که په مجلس کې اصول او طرز العمل دا معلوم وي مجلس په اسانۍ باندې نتیجې ته رسېږي. ورځ د هغې نه خو لکه څنګه چې مخکې ورور دا خبره وکړه چې چېرته څوک به خبرې کوي یا خبرې به څومره وخت وي او یو د بل خبره به اوري که نه اوري، او مثلا د مجلس شروع ختم او موضوعات د موضوع نه وتل نه وتل، دا ټول دا شیان دي چې که دا نه وي مجلس کې مراد مجلس ګډوډېږي، او که دا مراد شي نو بیا مجلس خبرې چې ورته اچول کېږي هغې هغې سره د نتیجې ته رسېږي.
حاجي صاحب تاسو څومره اټکل کوئ چې په طرز العمل څومره نورې خبرې کېدای شي؟
که زه فکر کوم چې دغه د اجنډا موضوع دوی د دې سره شاملوي نه، ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه د ډېره برخه امکان نه پوهېږم چې دا د تماس ګروپ په ذریعه وکړي او که عمومي مجلس کې به وکړي، ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم ته رسېدل یا قلم کوم کوم موضوعات مونږ بحث ته راواچوو چې د هغې نه مونږ اجنډا معلومه کړو که نه، نو دا دغه د دې سره ډېر مهم ټکی چې دی هغه دی، او دا دغه خبره شاید ډېر وخت ونه نیسي دا د طرز العمل خبره.
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، د افغانستان حکومت په اوربند باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربند مسله مطرح کړي. طالبان څه غواړي؟
دقیق معلومات نه لرم، خو څومره چې پوهېږم که چېرته مونږ موضوع د یعنی دا موضوع حل کول وي، نو که یوازې اوربند باندې مونږ بحث وکړو نور موضوعاتو باندې بحث ونه کړو، خو معنا دا ده چې به فکر به وشي چې حکومت خپل ځان نه جنګ سړوي او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبرو ته به غوږ نه نیسي، ځکه دا دې لپاره زما په خپل خیال یا لکه هغوی چې وایي چې د جګړې عوامل د بندېدلو هغې باندې باید اول خبره وشي چې دا د طالبانو موقف دی. نو دوی دواړو کې داسې یو لاره کېدای شي چې دوی دواړه یو کرکج باندې کاروتي او مجموعه باندې چې هغه کې اوربند هم شامل وي، هغه کې د آینده نظام هم شامل وي، هغه کې د ټول شیان شامل وي، بیا یو ځای خبره وکړي، بیا په دې باندې بحث وکړي چې لکه چې په دې موضوعاتو خبرې کوو او منځ کې باور سره راشي، نو بیا وایي چې اوس کومه خبره اوله کوو، کومه دوهمه کوو، کومه درېمه کوو، هغې ته بیا آساني پېښېږي. خو که داسې چې مثلا یو سړی وایي چې دایما خبره وکړه او دا بله پرېږده،
فکر نه کوي که چېرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خواوي دا به ډېر وخت ونیسي، بهتره نه ده چې په یوې موضوع باندې امنا وکړي بیا دومې ته لاړ شي بیا درېمې ته؟
نه، چې دومره سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعاتو باندې بحث کوو.
نو خو کېدای شي چې په طرز العمل کې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
اطمینان پیدا شي، نه دلته لکه او اتر درمل خدا دې چې مثلا خبر ته وګورئ نشې د دقیقې ادري دقیقې خپل نظر وایي او په دومره لو دغه باندې دین اخواته به ما اجندانه بنوځي دا دا ترجمه چې دا خبرې دي او اجندا دې هغه یو څه فرق کوي خو ما مخیل چې زنه پیغام چې دی اجندا به د تماس ګروپ ته سپاري چې دوی سره ما ته نه کی او کنا ته مو مجلس کې ورغان باس کوي نو دا په هر صورت یعنی لکه خبرو چې ګړ طرف ته یو د اطمینان په کار دي چې دا خبرې مونږ مخکې دیو او بل اخره په خندونه باندې کوم چې پکې مشکلات دي هغه لپاره هم حل لارې لټو نو چې کوم پیدا شي د خلک خبره شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد د مصالحې د عالی شورا مرستیال.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اساجر ډو په منځني صف د 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او سم اقتصادي خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د سوداګریزو توکو صادراتو کې د تیر کال په پرتله 3.16% کمښت راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د غشان پاکستان ته د افغانستان د محصولاتو واردات له 9.1 میلیون ډالر څخه 2 میلیون ډالر یا 45.5% ته راښکته شوي.
دغه سختګي چې دا سختګي په د کووید 19 یا د کووید 19 ناروغي د وجې څخه چې دا یو جهانی او منطقي مشکل و رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره پاکستان د روان کال د جولای تر میاشتې 1.15 میلیون ډالر صادرات درلودل. په داسې حال کې چې دوی د تیر کال تر جولای پورې 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو پر بنسټ پاکستان حکومتي بانک هم په ورته موده کې نورو هیوادونو ته د صادراتو لکمخت خبر ورکړ. په دغه رپورټونو کې راغلي چې د حکومت صادرات په جولای کې 14.5% یعنی له 2.2 میلیارد ډالر څخه 1.98 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی. پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ درې عمده لارې د چمن، تورخم او غلام خان لارې پرانستل شوې خو تر دې دمه وروسته پاتې معاملې جبران کړي نه دي. پاکستان او افغانستان ډېر د چمن او تورخم له لارې سوداګري زر راکړه ورکړه کوي. په هرات کې د شولې حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوی دی. د هرات د کرنې ریاست د کرنې د چارو امیر بشیر احمد احمدی وویل چې په هرات کې به سږ کال 15% چونه وریجی حاصل ورکړي چې د حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. د شولې د کرکیلې ساحې د هرات پنجل ګذرې پښتون زرغون او بې چشت ولسوالیو او لږې په ادرسکن او شینډن ولسوالیو کې دي. د هرات د کرنې مسؤلین وایي زیاتوالی د کرکیلې د ساحې د زیاتېدو او د غرض د کرکیلې له نویو لارو چارو څخه د بزګرانو د پوهاوي په دلیل رامنځته شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 9 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني روپۍ 1.68 افغانۍ.
وړاندې د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغان سولې په اړه هم ځینو موضوعات څېړلې دي. خو مخکې تر دې چې د دې ورسپانو پاڼې راوړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران لخوا هر ډول برید به له ډېر ستر غبرګون سره مخامخ شي. نوموړي دا خبره د هغه خبري راپورونو په ځواب کې کړی چې وایي ایران د وژل شوي قاسم سلیماني د غچ لپاره د یو امریکایي ډیپلومات د وژلو پلان جوړ کړی و. اجملان په سټډیو کې راسره دی انسپ په دې اړه نور تفصیل سره.
ډونالډ ټرمپ پرون ناوخت پر خپل ټویټر ولیکل د ایران لخوا د امریکا پر ضد په هر بڼه او هر ډول برید به پر ایران له داسې برید سره مخ شي چې د پوینا پسترواله کې بزر چندي. د ایران د قدس ځواک کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په میاشت کې بغداد ته نږدې د امریکا د ډرون الوتکې په یو برید کې وژل شوی وو. ټرمپ ایران ته د خبرداری په داسې وخت کې ورکړي چې د پولیټیکو په نوم باندې خبرونې د هغوی د او په اړه رپورټ ورکړی چې وایي ایران په جنوبي افریقا کې د امریکا پر سفیری لانا مارکس د برید پلان جوړ کړی دی. نوموړی د ولسمشر ټرمپ نږدې ملګری بلل کېږي او نږدې کال وړاندې په افریقا کې د امریکا په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر په توګه یې دنده پیل کړې ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې دا هم ویلي چې د رسنیو د رپورټونو له مخې ایران ښایي د ده په وینا د تروریستانو د مشر قاسم سلیمانی د غچ لپاره د ترور او یا نورو بریدونو پلان ولري په امریکا باندې. د پولیټیکو دغه خبرونې د ځینو استخباراتي سرچینو حواله ورکړې، د امریکا د استخباراتو حواله ورکړې ده او په دې کې یو کس چې نوم یې نه دی اخیستلی او د امریکا د استخباراتو رپورټونه یې کتلي دي، هغوی ورته ویلي چې د ایران حکومت په جنوبي افریقا کې د امریکا په سفیر باندې د ترور په هڅه باندې غور کوي. دوی وایي چې د امریکا چارواکي د دغه برید د هڅې یا پلان په اړه ان له پسرلي نه خبر وو، خو په دې وروستیو کې دغه ګواښ چې دی ډیر واضحه شوی او روښانه شوی دی. یو چارواکي دا هم ویلي دي چې خپله د امریکا سفیره لانا چې په جنوبي افریقا کې ده دا د دغه ګواښ نه خبره ده ورته ویل شوی دی. اصلا د امریکا لخوا قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې په بغداد کې په ډرون حمله کې ووژل شو. امریکا په هغه وخت کې د هغه ملیشو په سره د ملاتړ باندې تورنه وچی په بغداد کې په امریکایي ځواکونو او د امریکا په متحدانو حمله کوي. په هغه وخت کې ایران بیرته په بغداد او بخی په عراق کې د امریکا په هډو باندې برید کړی وو. نو دا نوی څه دي چې اوس پکې په دغه قضیه کې را مخته کیږي.
مننه انسب و امرید چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړ کې دغه چخستو پونیت برید وکړ له سخت خبرګون سره به مخامخ شي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې روانو خبرو اترو او د نوي کابینې په معرفي کې دوه باندې لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته نجس صافي کتنه کړې.
800 ورسپانې د یو شمیر هغو طالب چارواکو سرګندونې راخېستې چې ویلې د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیلات راشي. ورسپانې لیکلي طالبان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي شریعت سره برابر نه دی او باید پکې بدلون راشي، خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون یو جامع قانون دی او تعدیل ته اړتیا نه لري. د سرمقل لیکونکو په وینا کې چیرې طالبان پلمې جوړول پریدي دا به سولې ته لار هواره شي. لیکوال ټینګار کړی چې د افغانستان په اساسي قانون کې ټول ارزښتونه په پام کې نیول شوي او کچېرې طالبان پرې نیوکه لري نو له قانون پوهانو دینی علماو سره دې پرې خبرې وکړي او له هغه پرته دې د قانون بیا ځلي ولولي او خپل غوښتنو باندې بیا غور وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د سولې په مسلې سرمقاله لیکلې ده. ورسپانې پوښتنه کړې چې ولې له دومره حڅو او تیرېدونکو سره سره بیا هم طالب ډله اوربند نه کوي او یا یې تر اوسه نه دی کړی. د سرمقل لیکونکو په باور یو حقیقت لکه لمر روښانه دی، هغه دا چې پاکستان او پاکستان په شان نور دښمن لوري په هیڅ ډول څول نه غواړي او د دې لپاره به تر خپل نفوذ لاندې هم طالب ډله او هم نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې جنګوي. سرمقاله کې راغلي لسول سره هم مهاله د جګړې دوام د باور پر ځای د بی باورۍ فضا پیوړی کړي، خو په کار ده چې طالبان د افغان ملت غوښتنه ومني او اوربند وکړي. سرمقل لیکونکي پر طالبانو غږ کړی چې د سولې لپاره په مستقلانه توګه را مخته شي او د دې لپاره تر هر څه مخکې اوربند وکړي. او مسیر ورسپانې بیا د کابینې معرفي کېدو ته اشاره کړې ده. ورسپانې ادعا کړې چې د کابینې په نویو غړیو کې داسې سیرې هم شته چې مخکې هم په لوړو حکومتي څوکیو دندې ترسره کړي او ځینې بیا نورې سیرې دي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ د معاملې پر بنسټ پر دندو ګمارل شوي دي. د سرمقل لیکونکي په باور اوس وزیران د ویش پر بنسټ راغلي
او دا معلومه خبره ده چې دوی به تر ملت او پارلمان ډیر هغو کسانو ته ځواب ویونکي وي چې دوی په برخه کې راغلي او پر وزارت ګمارل شوي دي. خو رسپانډ ټینګار کړی چې له دې سره سره افغانستان کار ته اړتیا لري. هیواد په یو کړکیچن وضعیت کې دی. د سولې خبرې روانې دي او هر لوری د امتیاز اخیستلو هڅه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو تر 12 بجو وروسته او په دې بحث کې د اوربن مسله څېړل شوې ده. ولې په افغانستان کې د طالبان او د افغان حکومت د پلاویو ترمنځ تر دې مهاله د اوربند په مسله باندې بحث شوی دی او اشاره هم ورته شوې دي. بحث البته نه دی شوی. په اول ورځ باندې دا موضوع یاد شوی و. ولې تر اوسه پورې دواړه لوري موافق شوی نه دي چې اوربند وکړي؟ خو اوس غزنی ته مخ کوم. د غزنی سکانو کړي کړي دي. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادو پسې زیات خپه دي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده. هغه هم د بابا پیرتنات د ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی په شهر کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه شوې دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په 13 یو میاشت کې د دې د دغلی ژکیو 150 کورنۍ د نامنیو لامل هندستان ته کډه سوي دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه چې د وخت په تیریدو سره د دغه کورنۍ شمیر 21 تر راټیټ شو. خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. دا غزنی اوسیدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هیڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخت پلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو 20 کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه. اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه. د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېږي کوي په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کلنه ښیي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده. خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه. پسې خپه یمه. تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی. خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې. موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه. اوس هغه لاړه داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. دا والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډونوال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته. هغه تشه یې زیاته محسوسېږي. زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یونانی درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو بنجاره او ځینې نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو 4 او هندوانو 2 عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره پر استول اس ام اس کې لیکلي دی اول باید اوربند وشي بیا د سولې خبري ولی شاله هلمند لی کې افغان ول سولې کوي نو باید سولې وشي عبدالعزیز خالب له مارچی ول سولې لیکي د روزګان په دی راوت کې مکمل اوربند دی د دولت او د طالبانو په ترمنځ د پوینا عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دی ک طالبان ژر تر ژره اوربند و نکړي دا په دې معنی ده چې دوی سولې نه کوي خو عبید الله بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي دي طالبان به په مناسب وخت اوربند ته غاړه کیشته بی بی سلیمه د زابل ولایت د قلات له بازار لیکي موږ غواړو د سولې پر اطلو سره د زابل ملي راډیو بیرته جوړ شي او د افغانستان د ملي راډیو نشیات بن شي البته دا د دې نظر د خدای سره راډیو ستاینه هم په خپل راستول اس ام اس کې کړی ده او محمد قاسم څوک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچیر اوربند اعلان نشي دا خبرې هیڅ معنی نه لري د اوربند پاړه وړاندې په خبرونه کې